مشال ریډیو ده. دا وخت په پېښور کې د غرمې یوه بجه سوې ده. نن د زیارت ورځ او د 2011 میلادي کال د مارچ د میاشتې لسمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال ریډیو په روان خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روان خپرونه کې به واوري چې د پاکستان پوځ یو جنرال ویلي په شمالي وزیرستان کې د ډرون الوتکو په بریدونو کې عام ولس نه بلکې زیاتره وخت ترهګر په نښه کیږي. په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به فرخنده وزیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
په لیبیا کې د حکومت خلاف مظاهره روان دي او په وس په مظاهره چانو ډزې او هوایی بریدونه کړي. په پیښور کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو شمیره نږدې 30 ته رسیدلې ده. نن به په برسلز کې ناتو هیوادونه د افغانستان او لیبیا په حالاتو خبرې کوي. امریکا وایي په هیواد کې القاعده امریکایان او مسلمانان د ترهګرۍ لپاره استعمالوي. روس وایي په نړۍ کې تر ټولو زیات مالدار خلک لري. او نن به د سریلانکا او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لوبه کیږي. د خبرونو تفصیل. د پیښور سره نږدې په ادیزو سیمه کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره نږدې 30 ته رسیدلې ده. دغه ځانمرګي برید چې په سیمه کې د امن لخکر د یو غړي د ښځې په جنازه کې ترسره شو، پړای ځایي طالبانو پر غاړه اخیستې. په دغه جنازه کې 300 تنانو ګډون کولو. ژوبل کسان د پیښور لیډریټینګ روغتون ته وړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی میډیا ته ویلي، طالبانو په سیمه کې ماتې خوړلې نو ځکه اوس په جنازو او جوماتونو کې بریدونه کبی. په قبایلی سیمو او پښتونخوا صوبه کې د نوړاندې هم د وسلوالو طالبانو خلاف جوړ شوي د امن په لښکرو داسې بریدونه شوي دي. په لیبیا کې د حکومت خلاف مظاهرې روانې دي. د زاویا او راسلانوف په شمول په یو شمېر ښارونو کې خلک د معمر قذافي خلاف راوتلي. الجزیره ټلویژن وایي په مظاهره چیانو د حکومت پلوه پوځیانو لخوا ډزې او هوایي بریدونه هم شوي دي. د لیبیا چارواکي وایي د ملک د تیلو پیداوار کې سخت کمی راغلی. د لیبیا د تیلو د کمی ادارې مشر شکرې غنیم زیاتوي، د ملک د تیلو ورځنی پیداوار یې د 1.6 میلیونه بیرل لکه بیرلو ته راغورځېدلې دی. ملګري ملتونه وایي په لیبیا کې د 1 میلیون نه زیات خلک امدادي مرستو ته سخته اړتیا لري. د قبایلي سیمې خیبر پولیټیکل انتظامیه وایي ناسرګنده وسلوالو د جینکو یو سکول په بمونو الوزولې دی. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری تفصیل راکوي.
ناسرګنده وسلوالو د لنډ کوتل په صدوخیلو سیمه کې د جینکو په یو سرکاري سکول کې بارودي مواد ایښي وو چې یوې زوردارې چاودنې سره وچاودېدل. د دوی په وینا په دې پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی، خو ولې د سکول ودانۍ په مکمله توګه راپرېوتې ده. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د محکمې د وینا تر مخې په خیبر سیمه کې په بمونو سره الوزول شوو سکولونو شمېره تر 30 ورسېده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د ایوان نمائندگان یو کمیټي به نن په امریکا کې د هغه پلټنو اوریدنه کوي چې ګنې په دغه هیواد کې د مسلمان ټولنې ځینې غړي تندروي خوروي. د امریکا د داخلي امنیتي سکیورټي مشر پیټر سکینګ وایي د القاعده او د دوی مرستیال دا کوشش کوي امریکایان او دغلته مېشت مسلمانان د ترهګرو بریدونو لپاره استعمال کړي. ښاغلي کینګ دا هم ویلي، په امریکا کې د مسلمانانو مشران او د جماعتونو امامان خپل داسې مواري په پوره توګه سرته نه رسوي چې ځوان کول د مذهبي تندروي او ترهګرۍ نه څنګه لري وساتي. بلخوا په امریکا کې مسلمانې ټولنې او د بشري حقوقو ادارو د داسې خبرو اورېدنه په سختو ټکو غندلې او وایي په امریکا کې مسلمانانو سره توفیری او امتیازی سلوک روان دی. نن با د بلجیم په برسلز کې د ناتو د 28 هیوادونو د دفاعي چارو وزیران د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو د مرحله وار وتلو په شمول په یو شمېر مسلو خبرې کوي. د ناتو جنرال سیکرټري اندرس فوګ رسموسن ویلي، دا به د افغانستان لپاره د یو نوي دور پیل وي. په دې غونډه کې به د لیبیا په حالاتو هم خبرې کیږي. د ناتو او برتانی چارواکي وایي دوی د ایران لخوا افغانستان ته د درنو وسلو گاډی نیولې. د برتانی د بهرنو چارو وزیر ویلیام هیګ ویلي، افغان او برتانیوي ځواکونو 50 راکټي او ګنشمیر نور هغه وسله په نیمروز ولایت کې نیولې ده چې ایران یې په افغانستان کې د ایساب ځواکونو خلاف طالبانو ته ورکوي. د افغانستان نیمروز ولایت ایران سره نږدې پریوزي. ښاغلي هیګ ویل، په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه وسله د ایران نه راغلې او زیاتوي د تهران لخوا د طالبانو سره داسې مرستې د قبلېدو وړ نه دي. اخوا ایران ویلي دوی داسې سوسله افغانستان ته نه ده لیږلې. فوربس مجله لیکي په روس کې د بلیونیر شمیره د سلو نه اورېدلې ده. دا مجله وایي په نړۍ کې هغه مالداره کسان چې په بلیونونو امریکایي ډالر لري په روس کې تر ټولو زیات دي، چې یوازې په ماسکو کې یو کم اتیا بلیونیر ژوند کوي. د دې مجلې مشر سټیو فوربس زیاتوي،
But in terms of Asia Pacific, the number of increase in billionaires is almost 40%.
روس کې د بلیونیرز شمیره سلویخ فیصدی ته رسیدلې ده. تاسو وکتل چې روس د 25 یو سل یو ته ورسید او برازیل د 13 ته ورسید. په نړۍ کې اقتصادي وضع بدلیږي، خو دا نه امریکا ده او نه غربي یورپ.
او نن به د سریلانکا او زیمبابوې ترمنز د کرکټ لوبه په پالکل کې ترسره کیږي. سریلانکا په خپل مخالف ټیم تکړه معلومیږي. خبرونه ختم شول.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په نننۍ خبرونه کې مو تاسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ یو کمانډان وای په شمالي وزیرستان کې د ډرون او لوټکو په بریدونو کې عام ولس نه بلکې زیاتره وخت ترهګر په نشه کیږي.
دیکھیے همې ته یها په ابي تقریبا 7-8 سال هو گئے ہیں.
زمون تر اوسه پورې اته کاله کیږي چې دلته راغلی یو. په دې بریدونو کې زیاتره وسلوال په نخښه شوی دي او په هغه کې زما په خیال چې د معصوم خلکو شمیره ډیره کم ده.
د تحصیل کابل سوات کامی امن جرګې مشر وای دوی د وسلوالو په ضد په عدالتونو کې گواهی ورکول ته تیار دي، خو د دوی مقدمې دي پوځي عدالتونو ته ولې جلسي
ملیټری کورټ ته قائم کړی شي او د دې دهشتګردو خلکو کیسونه چې دي د ملیټری کورټ باندې وشي ملیټری کورټ ته دې فیصله وکړي.
او د پاکستان د انساني حقوقو مشر اسما جهانگیر په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو ته خبرداري ورکړي چې سیاسي بندیان دي ژر تر ژره خوشی کړل سي.
موږ ملیشیا ځواکونو ته خبرداري ورکو دلته چې کوم سیاسي قیدیان دي هغه دي خوشی کړل سي او کوم څوک چې نیول سوي دي هغه دي بیرته راوړل سي.
او د روان خبرونه په پای کې د میرمنو لپاره ځانګړي پروګرام پلوشا اوریدل هم مه هیروي. زموږ غله مشال ریډیو اوري ګران اوریدونکو راځو د خپل لمړي راپور پر طرف. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ کمانډان جنرال غیور محمود د سیمې د امنیت په اړه یو خبري غونډې ته ویلي چې په ډرون بریدونو کې عام ولس نه بلکې زیاتره وخت ترهګر په نشه کیږي او د دوی په نظر په قبایلي سیمو کې دغه بریدونه زیات موثره دي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په خپل دې راپور کې راکوي.
د دې دورې پر مهال جنرال افیسر شمالي وزیرستان راغلو خبري اعلان ته ویلي دي چې د امریکایي بې پایلوټه الوتکو په توغندیو کې عام ولس نه بلکې ترهګر پنخه کیږي او دوی په قبایلي سیمو کې د غبریدونه موثره ګرځولې دي. جنرال افیسر کمانډنټ غیور محمود د پېښور اسلام آباد څخه راغلي خبري اعلان ته ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې تر اوسه پورې یو سلو شل ډرون بریدونه ترسره شوي دي چې په نتیجه کې یې یو سل درې سلوي خارجیان او شپږ سوه نونس مقامي لاوال وجلی شوی دی. دوی زیاته کړی ده چې د ډرون جازونو څخه وشتل شوی میزایلی بریدونو کې عام ولس نه بلکې وسلوال پنخه کیږي.
دیکھیے همې ته یها په ابي تقریبا 7-8 سال هو گئے ہیں.
زمونږ تر اوسه پورې اته کاله کیږي چې دلته راغلی یو. مونږ ته چې سمرا معلومات د بیلابیلو زرایو څخه راځي نو په دې بریدونو کې زیاتره وسلوال پنخه شوی دی او په هغه کې زما په خیال چې د معصوم خلکو شمیره ډیره کم ده
او اس میں انوسنٹ لوگوں کی تعداد شاید ریلیٹیولی کم ہے.
د خبریالانو سره خبره اترو کې غیور محمود اویل چې د شمالي وزیرستان ایجنسی وچه دره کلندر او بادامشاه کې وسلوال زیاتره فعال دي. دوی اویل چې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې ګڼ شمیر خارجي طالبانو په ګډون پنجابي طالبان هم شتون لري. د یو سوال په جواب کې نوموړي اوی چې په شمالي وزیرستان کې 201 کاروایان دوی د وسلوالو پر ضد کړي دي چې په نتیجه کې 325 وسلوال وژل شوي دي او 209 نور یې
ټپیان کړی دي. دوی دا هم وویل چې زیاتره ځایونه د عسکرو په قبضه کې دي چې د وسلوالو لارې یې ادرولې دي.
ابھی تو ایز اف ٹوڈے ہم اس طرح کی آپریشنل سٹیج پہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی ایکٹیو آپریشن ہو رہے ہیں، لیکن
فی الحال مونگا پاگے مقام باندھے نیو چچرتا پپورا ڈول عملیات روان وی. خو زمونگ دا شمالی وزیرستان ایجنسی پہ مختلف زائینو باندھے زوانان موجود دی چاگے پورا پلاٹن کوی چہ دا روزانہ پہ حساب سرا شکمن کسان نیولی شی دا غوی پہ مدد سرا مونگا نور شکمن کسان او گاڑیان نیسو. دین علاوہ دا استخباراتی ادارو دا معلوماتو پہ مدد سرا مونگا گورو چې وسلوال چرتا یو بل ځای ته ځي نو هلته مونگا ناکه او امنیتی پوستې لگاو
چیک پوائنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں اور وہاں پہ بھی لوگوں کو پکڑتے ہیں.
دا یو سوال په جواب کې نوموړی اوه چې دا اسلامیہ کالج پانتون وائس چانسلر ڈاکٹر اجمل خان په شمالی وزیرستان کې نشتا او کچا تا معلومات وی نو دوی ته دی په ډاګه کړی.
ایز پر آر انفارمیشن وٹ ایور وی ہیو
سمرا پوری چې زمونږ معلوماتي ڈاکٹر اجمل خان تلتا نشتا او کچا تا معلومات وی نو مونږ سره دې شریک کړی مونږ با اغار او باسو
ویل ٹیک ہیم آؤٹ اور ہم یہاں انشاءاللہ اس کو ریکور کریں.
عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا
زمر شغله مشال ریڈیو اوری د پېښور سره نږدې په دیزو سیمه کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل سوو کسانو شمېره 38 ته رسیدلې ده. دغه ځانمرګي برید چې په سیمه کې د امن لشکر د غړي د ښځې په جنازه کې ترسره سو پړای وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستي. د سیمې خلک وایي دوی په مرستندوی کارونو کې بوخت دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال فواد علي اشاره کوي چې د پیښې ځای ته ورغلي او هلته له کسانو سره خبرې کړې دي.
په دیزی کې د جنازې په مونږ شوي ځانمرګي برید کې تروسه پورې د حکومتي چارواکو مطابق 38 تنه مړه شوي دي او 55 جوبل دي. دا د ځای خلک د کلی په قبرستان کې د امن لخکر یو نماینده وکیل خان د ټبر د جنازې منست ولاړ وو کله چې د ځانمرګې برید وشو. د برید نه پس خلک د مړو او زخمیانو سره هسپتال ته لاړو او نور خلک یو ځل بیا قبرستان ته لاړل چې د مړو د پاره قبرونه وکني. مستحکم خان چې د دې کلی یو اوسیدونکی دی مشال ریډیو ته ویلو
خستخان بابا دیره کې دا مخامخ دیره د خستخان بابا دیره کې تک څه دي قبرونه مبرونه له جوړه جنازې پته نه لګي لکه جنازه به څه ټینګ کیږي دا نه دی ویلي کنه. نو بس کم قبر تیار شي بس هغه ته بس اړې ورولي نو دا چې ایس پته نه لګي کنه او یا کتن مثلا ډېر قبرونه خاطر تیارې یلدا د دې کې نور دغه څلورل ته جوړيږي د دې کې کم کني نو قبرونه ګرځا کړل لکه جوړيږي او ایس پته نه لګي لا یو دا د کتن نور مشته دي.
سلویخت کلن افتاب خان هم د خپل ترزوی د پاره قبر کنيستو د پاره قبرستان ته راغلی وو. اغه مشال ریډیو ته ویلو
دې اوس تو اس خطر لګی دې اوس مختلف او د چا بچ چې کم نه په دوبه کې دي چا په سعودي کې دي چا څه کې بسنګ ته انتظار کوي زموږ خو خپل یو د طرف دې ته کې وتا شهید شو اغه زې چې کم نه دوبه کې اغه بس خبرو کوي قبر مو پر تیار وي زه کې لشي لري بس نو مخام ان شاء الله ما ذکر کوي
په قبرستان کې چې په کوم میدان کې دا ځان مرګ برج شوه وو هل تک خلک را غوند وو او یو بل ته د هغه کس کیسې کولې چا چې دا برج کړي وو. مکرم خان هغه کس بخپل سترګو لیدلې وو. هغه وای
خپل سترګو مې لیدلې بالکل 35 سال عمر یو نه صدر تو کړو او به ګلند لند گیره وو او دغه د جسنګ را کوشو دي جنازې ولې چور غاتم دالو چون دي جنازې او تو کوګا او جسنګ دلته ته دوم به تکبیر وو او یا جن نو شو چې بس الله اکبر واز بلو شو هیڅ دم خرب وو صد ما کوس دي کې تمام یې ویني په عمر خو راته شي خوشی کوي نه کنه او دا زموږ سترګو لیدلې حال
دا دې زی د امن لخر مشر دلاور خان مشال ریډیو تو ویلو
د دې بار ما یو وخت مخ مو پرستان پر جو کچھ بھائی جما پر قربان ہم لازم کر دو شکو ہم نیشن چکم خلاص ہو او جما سر مزے کہ طالبان کم مسائل ور گئی اگر حکومت پاکستان مول نہ رہا گئی طالبان چکم پھل یو ور کر لے یو گنر لے تو بگ مار لے وسائل ور گئی دگی چکم ساری مرشی مرشی غدا پدری مورز دا لس لاکھ روپے ملاوی گی جما بچی چ مرگی سلور میں بعد مور دا پیسے نہیں ملاوی گی سول نہ فرمانی بھی بچی چا سکڑی سب
دا پیخور پولیس مشر یا سی سی پی او لیاقت خان ہم دا 14 نے دزے دورو کا او پدی موقع خبر یالان تا او
یہاں پہ ابھی امن لشکر والے
دل تک امن لشکر والا موجود موجودو او د پولیس چارواکي هم دلته موجودو دا من لخر نمو ته دا فائده ده چې دای د بهر کس پیژني دا ځانمرګي بریټ چکم کسو کو هغه د دې ځای نو اوس به مونږ د دې خبره تفتیش کوو چې دا بهرینه کس دلته کې څنګه را رسیدو او خلکو څنګه ون پیژندو
د دې ځانمرګي بریټ ذمہ داری ځای طالبانو په خپل سر اخیستی ده د چا پر ضد چې دا د ځای خلکو امن لخکر جوړ کړی دی اواد علی شاه مشال ریډیو پېښور
د خیبر پښتونخوا په ګډون په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا د اوږدې مودې راهیسې ترهګر بریدونه ترسره کیږي چې زیاتره وخت یې جنازې جوماتونه مزارونه حجرې او جرګې په نښه کیږي دا چې تر اوسه وسلوالو دا ډول څومره بریدونه ترسره کړي دي د مشال ریډیو همکار ګلایاز په اړه تفصیلي راپور اوروي
د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې په جرګو او په جنازو یو شمېر ځانمرګي بریدونه شوي دي پیښور خار سره نږدې ادیزو کې په جنازه ځانمرګي برید کې خوښه سلور دیش کسان مړه او سلويختو نه زیات جوړل شوی دي د دې نوړاندې په 2008 کال د نومبر په 18 نیټه په ډیر اسماعیل خان کې د وجل شوی شیا مشر په جنازه ځانمرګي برید شوی وو په برید کې یو لس کسان مړه او یو شمیر جوړل شوی وو په 2008 کال د مارچ په 2 نیټه د رادم خیل کې په جرګه ځانمرګي برید کې 2 سلويخ کسان مړه او 85 جوړل شوی وو په وجل شوی کسانو کې زیاتره د دار ادم خیل سپینګری مشران بو په 2008 کال د نومبر په 8 نیټه د ادیزو ناظم چې د وسلوالو پر ضد یې قامیل لشکړ جوړ کړی وو ځانمرګي برید وشو په برید کې د ادیزو ناظم عبدالمالک او 15 نور کسان مړه او 2 سلويخ جوړل شوی وو د 2009 کال فروری په 6 نیټه ډیر اسماعیل خان کې په یو جنازه برید کې 28 کسان مړه او یو شمیر جوړل شوی وو په 2010 کال جنوري په اړومبي نیټه لکه مروت کې د والیبال لوبې کټو لپاره راجم شوی کسانو باندې ځانمرګي برید کې 115 کسان مړه او یو شمیر جوړل شوی وو د 2010 کال په جنوري 9 نیټه ادیزو کې په یو غونډه برید وشو چې یو شمیر کسان پکې جوړل شوی وو همدغه شان تیر کال اپریل په میاش کې په کوز دیر کې د عوامي نېشنل ګوند په یو جلسه ځانمرګي برید کې 15 سلويخ کسان مړه او د 500 نه زیات جوړل شوی وو د 2010 کال د جولای په 9 نیټه د مومن ایجنسی یو غونډه کې په جرګه ځانمرګي برید کې 10 نه زیات کسان مړه او یو سل شل جوړل شوی وو د 2010 کال دسمبر په 6 نیټه په مومن ایجنسی غلنۍ کې د مشرانو په جرګه ځانمرګي برید کې 50 کسان مړه او سل څخه زیات جوړل شوی وو په جنازو او جرګو بریدونو پړه هم وسلوال طالبان په غاړه اخلي د یو شمیرې تر مخه یوازې تیر کال ول سبا او شپږ نوي ولسی وګړي د ترهګری پیښو کې وجلی شي دي د روان کال په لومبي درې میاشتو کې 206 ولسی وګړي د ترهګری پیښو ښکار شي دي
ک پورتو وای مشال ریډیو ور
زمږغله مشال ریډیو خاوري په خیبر پښتونخوا کې کوي خواته پر امن جرګو بریدونه کیږي نو بلې خواته دوی اوس هم د ترهګرو پر ضد له امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرستې کوي د تحصیل کابل سواد د امن جرګې مشر وایي چې د طالبانو پر ضد په عدالت کې گواهی ورکولو ته تیار دي دا چې د امن کمیټې څه ستونزې دي او د حکومت څخه څه غوښتنې لري په دې اړه د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزی راپور اوروي
د تحصیل کابل سوات نکپخیل قامی منجرګي مشر سیف الله خان وای چې هغوی تیار دي چې د هغه وسلوالو طالبانو په ضد گواهی ورکړي کوم چې دا سات په قیدخانو کې بندي واندې
بالکل وزو هر سړی به خپل خپل کلی په خلکو په سيزو او په گواه کو بالکل وکړي ان شاء الله تعالی زو به بالکل
سیف الله خان د دولس یونین کونسلو مشر دی څومره تعداد کې هغوی کمیټې جوړې کړې دي او د ممبرانو شمیره څومره ده هغه وویل
او د قوم تعداد چې نه خو چې دلته کې کوړ کې دی که لوی دی چې دونه دی چې ټوپک قدر ګرځول شي چې کله ضرورت شي د لخر نه خو بیا هر سړی لکه خپو اتفاق سره ټول لوځو چې څومره سړی دي که څوک لوړول شي که څوک تبر وړي شي څوک څه وړي شي نه څه څه شي هغه ټول بیا موږ ټول زمنګ تقریبا پہاڑ کې لیکي تعداد چې دا تقریبا 30 ته پہاڑ کې لیکي الله دا 20-25 پورې دا هغه بیا ویلج ډیفنس کمیټه دا ویلج ډیفنس کمیټه دا غونډې شوې دا یونین کونسل کمیټه رخکړې دا یونین کونسل کمیټه دا غونډې شوې هغه تحصیل کمیټه رخکړې دا
محمد یوسف خان چې دا یونین کونسل کالا کلی گالو چوسیدونکې دی او د امنیتی کمیټې مشر دی هغه وایي چې هغه دا سات هم څوکۍ کوي
اوس چې دی په موجوده حالاتو کې چې کله اوس امن ناغله دی نو اوس مونږ هغه غشتونه پریښې دي ان کو البته په خپل محلو کې چې کمزې کې د بار نه لارې راغلي دي او جنګېدلي دي کلي ته. نو په هغې چوکونو کې زموږ ملګري باقاعده د شپې په وخت کې ډیوټیانې کوي او دا زموږ د چې دا څومره یونان کونسل دي په ټولو کې دا کار روان دی. کله کله آرمي والا هم د شپې راوځي او زموږ په دې کلو کې چکرې لګوي، هغې هم هغه خپل ګش جاري ساتي.
د دې امنیتي کمیټو ضرورتونه څه څه دي؟ د یونین کونسل ډیری د امن کمیټې مشر او د ګوډان کلي اوسیدونکی محمد خان وایي،
مونږ ته چې کوم دی موږ هم څه نه راکوي، نه تنخواست نه څه مراد تیزتی، خو دا زموږ یو شوق دی، مونږ امن دی، مونږ دا دي چې مونږ څه ټیم اطلاع راکړي، نو مونږ کله خرخه بغیر ټوپک رالو د فوجي سره خشانه بشانه ګرځو. د هر څه ضرورت دی، ټوپک د ښکلا سکاسب کسان پکې دا اوس ټوپک نشته، کنه د چانه غوړي ډیوټي در شپې راوځي، شپې ډیوټي کوي کسان باقاعده، شپږ کسان په یو کسان پکې کې ډیوټي کوي، د دې کسان پکې دا اوس ټوپک نشته، چې تاسو څوک ته برګر ولې څوک لوړ لوړ ولې خپل ډیوټي سره کې سره پورنه ته بخپل پر کوټ دی.
سواد کې د عسکري اپریشن ورستو د زین خلکو اندېښنې وي چې نیول شوی وسلوال به د بندیوانو نه بیا بهر شي، ځکه چې عدالتونه کلک ثبوتونه او شهادتونه غواړي. سیف الله خان دغه وسلوالو ته د سزا ورکولو لپاره د حکومت څخه غوښتنه وکړه.
ما خپل سوچ دا دی چې د عدالتونو د کم از کم د دې خلکو کیسونه نه دي لیږل پکار، د دې لپاره د موږ مخکې هم ویلي دي اوس هم وایو، ملیټری کوټ ته قائم کړی شي او د دې دهشتګردو خلکو کیسونه چې دي دا په ملیټری کوټ باندې وشي، ملیټری کوټ ته دې فیصله وکړي.
شاهنواز ترکزئی، مشال ریډیو، تحصیل کابل، سوات.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د ډیر اسماعیل خان د ټانک تحصیل میونسپل کمیټې د ټیټ کچې ملازمینو د څلور میاشتو راهیسې تنخانه ترلاسه کړې چې لکه بلې دوی اوس په هړتال لاس پوري کړې دي او کارونو ته نه ځي. په دې اړه نور حال ډیر اسماعیل خان څخه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود په خپل ډیر راپور کې راکوي.
د ټانک تحصیل میونسپل کمیټه د سلورمې درجې په درجنونو ملازمین د درې میاشتو راسې د تنخواګانو نه محروم دي او په دا وجه دوی کار پرېښی په هړتال لګیا دي. په دا ملازمین ستر ریژي د دوی د تنظیم یو مشر شیر زمان ویایي، د کمیټه د ملازمینو د تنخواګانو بندش او هړتال په وجه د ټاک په شار کې د صفایي بد حال دی او د شارو سي دین کې په دا وجه زبردست خطرې محسوسوي. وار وای چې په دا لړک شه ډاکټر احسان الله او مولانا خان محمد سویایي،
ډاکټر شیخ احسان الله بلدی ټانګ چې دا مختلف مسائلو چې ګیر دا سر د تنخواګانې هم نه، صفایي نظام درم برم د عوام ډیر زیات بیمار ده، ہیپیٹائٹس بی دا، سی دا، ٹائیفائیڈ دا، وومیٹنگ کے جی، ڈیریا کے جی، صفائی صورت حال جدا کنا ڈیر افسوسناک دا.
مولانا خان محمد چکم حالات مودا پٹان کی دے گنگئی دی، دے بدبوئی دی، دے میاسو دی، دے نالے صفائی نشتا، چکم فنڈ دے پختونخوا صوبائی حکومت دے تا منظور کرے دا چدا ضرورت رہی سی، خو آگا تنخواہ گانے افسران مخچی واخلی، اچھا کم حلکاران غریبان دی آگا چٹا پاتے دی.
مشال ریجو پا دا براکش دے تحصیل میونسپل کمیٹائی افسار محمد ایوب
دلتا اصل مسئلہ دا دی ٹیکسونا ٹوٹلی خراب سوی دی، چکم ٹیرریزم او دا مسئلے وی، نو دو خرچے چکم دا 37.5 لاکھ تا او آمدن یہ منتھلی دو والا 22 لاکھ تا، نو دا ارے میں شارٹیج روان دا پا دے پا بارے چا مورا وزیر اعلیٰ صاحب تا ریکویسٹ ہاں کڑا ہے وہ مشتا گرانٹ منظور سوا ہے دا 10-12 تاریخ پر با مشتا ملا سے دا وارا مسائل بے انشاءاللہ حل سی.
د ټانک شار دی اوسې دنکو دا غوښتنه په ځای ده چې د کمیټې د سلورمې درجې ملازمین ته د بند تنخواګانې په زر نه زر ورکړی شي، چې د شار اوسې دنکي د مبیبرو رنځونو د خطرونه محفوظ شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
مشال ریډیو د حقایقو رابر څیرون کې زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس څو د بلوچستان پر لور د بشري حقوقو د پاکستان د څانګې مشر عاصمه جهانگیر ویل دي په بلوچستان کې ټول لا درک کسان دي خوشی کړل سي، ټول سیاسي قیدیان دي هم ژر تر ژره آزاد کړل سي. نوموړي دا خبره په کوټه کې د بلوچستان په اوسني حالاتو د وی غونډې د مشر پر وخت وکړه. په دې اړه نور حال کوټ څخه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر په خپل ډیر راپور کرا کوي.
د سپریم کورټ بار اسوسییشن په بلنه د ټولو سیاسي ګوندونو ترمنځ د بلوچستان په اوسنی حالاتو غونډه د بشري حقوقو د پاکستان د مشري اسما جهانگیر په مشرۍ کې وسوه. په غونډه کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړیو ګډون وکړ او د بلوچستان په اوسنی ناامنه حالاتو یې په خپل وار سره خبرې وکړې. د ټولو تر خبرو وروسته اسما جهانگیر په خپلو خبرو کې وویل،
پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بالکل غیر سنجیدہ ہے. گورنمنٹ نے کوئی
اول خبر خدا دے چی حکومت بالکل غیر سنجیدہ دی او د بلوچستان په حالات یا هیڅ ځان خبر کړی نه دی. مشته د بلوچستان پیکج علمستا او مشته دا هم معلومه ده چې د هغه په عمل کېدو هیڅ کار سوی نه دی او په هغه کې هیڅ هم داسې نسته چې ورسره د دومره لوی ستونزې ختمې شي. د بلوچستان صوبې د ناامن حالاتو د ختمولو د یو وړاندیز په توګه د بشري حقوقو نوموړی مشر غونډې ته وویل،
ایک سنجیدہ کمیشن یا سنجیدہ لوگوں کی کمیٹی گورنمنٹ کو تشکیل،
حکومت باید یو سنجیدہ کمیشن یا د سنجیدہ خلکو یو کمیټی جوړ کړي چې د زړه له اخلاص کار وکړي، دلته راسي او له خلکو څخه وپوښتي. او له دې سره موږ دا غواړو او هیله من یو چې موږ دلته بیا راځو نو زموږ د ملشات ځواکونو خلک بیرته خپلو بیرکونو ته تللي وي. د اسما جهانگیر په وینا د بلوچستان د ډیری اوسیدونکو دا نظر دی چې تر څو پورې دلته ملشات ځواکونه وي د امن وضع ښه کېدای نه سي. نوموړی زیاتوي چې ملشات ځواکونه باید په دې صوبې کې د پولیسو رول ونه لوبوي او د دې په وینا نه هم ملشات ځواکونو ته څه داسې آئینی حق ورکړل سوی. د لادرکه کسانو او ملشات ځواکونو په هکله په خبرو کې اسما جهانگیر زیاته کړه،
هم یې وان کرتے ہیں ایف سی کو وان کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز،
موږ ملشات ځواکونو ته خبرداري ورکوو کچیر داسې ونسو نو موږ به دلته په کوټه کې داسې ستراتیژي جوړ کړو که بیا دلته حالات څه هم وو د نړۍ ګوټ ګوټ ته به یې ورسوه. دلته چې کوم سیاسي قیدیان دي هغه دې خوشې کړل سي او کوم څوک چې نیول سوي دي هغه دې بیرته راوړل سي. بلخوا ته د بلوچستان د همدې ناامن حالاتو په هکله خبري اجانس آنلاین لیکي، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی ته امر کړی چې په دې ترڅ کې د ټولو سیاسي ګوندونو او قبایلو جرګه راوبلل سي او د هغوی د وړاندیزونو په رڼا کې د راتلونکي لپاره کړنلاره وټاکي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر سي. او اسمو د نړۍ له حاله خبرو. نن به د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د بلجیم په سر شار برسلز کې په خپل غونډه کې د افغانستان امنیتي حالت په اړه خبرې کوي. ناتو هیله څرګنده کړې چې تر 2014 میلادي کال پورې به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي چارو د سمبالولو جوګه سي. زموږ همکار بشیل ګواش چې دا وخت په برسلز کې دی په دې اړه نور تفصیل لري.
نن به د ناتو غړي هیوادونو د دفاع وزیران د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په موضوع خبرې وکړي. دا غونډه د پېښور په وخت خواوشا 15:30 بجې پیل کیږي. د بلجیم په سر ښار برسلز کې کیدونکې د دې ناستې په درشل کې مشال ریډیو ته په رسیدلې د ناتو په یوه خبر پاڼه کې د ناتو د مشر اندري فوغ راسموسن لخلې ویل شوی چې دا د افغانستان لپاره د یوې نوې مرحلې پیل دی. هغه زیاته کړې د افغان ځواکونو په وړتیا باور لري او که شرایط سم وو نو افغانان به تر 2014 کال پورې د هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي. راسموسن هیله څرګنده کړې چې دغه ډول غونډ به د افغانستان د ښې باثباته او سوله ییزې راتلونکي لپاره زمینه برابره کړي. یاد دی وی چې امریکا ویلي دوی به تر 2014 کال پورې خپل پوځیان له دې هیواد وباسي او په ځای به یې افغانان په خپله د خپلې خاورې د امنیت د ساتلو چارې په مخ یوسي. د رپورټونو تر مخه دا وخت افغانستان خواوشا 1,10,000 پوځیان لري خو د ناټو چارواکي وایي غواړي دا شمېره تر 2014 کال پورې هغومره ډېره شي چې د بهرنیو ځواکونو په ځای د امنیت چارې سنبالې کړی شي. او همدا وجه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزلو ډیر زور راوړل کیږي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د ناتو د خبر پاڼې تر مخه ټاکل شوی چې جنرال وردګ د ناتو د دفاع وزیرانو د دې غونډې په دوهمه او اخیری ورځ یعنی سبا په دې هیواد کې میشته د ایساف یا سولساتو ځواکونو د هیوادونو د چارواکو سره په دې خبرې وکړي چې د هیواد کوم کوم ولایتونه داسې دي چې امنیت یې په لومړي قدم کې افغان ځواکونو ته سپارل کېدای شي. د ناټو د دفاع وزیران با په دې غونډه کې د افغانستان سربیره په لیبیا او منځنی ختیځ کې د روانو ناکرارۍ او د انټرنیټي امنیت یا سایبر سیکیورټي اړوند د ناټو د غړو هیوادونو د دفاعي پرمختګونو په اړه هم بحثونه وکړي. بشیر ګواخ، مشال ریډیو، برسلز.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
ګران اوریدونکو، د مشال ریډیو خبرونه تاسو اوس د انټرنیټ لاري هم هر وخت اوریدلای، لیدلای او کتلای سي. دا وخت په پېښور کې د غرمه یو نیمه بجې سوې ده. فرخنده وزیر بلند خبرونه واوروي.
په لیبیا کې د حکومت خلاف مظاهره روان دي او په وس په مظاهره چانو ډزې او هوایی بریدونه کړي. په پیښور کې په پرونی ځانمرګ برید کې د وژل شو شمیره نږدې سلویښتو ته رسیدلې ده. نن به په برسلز کې نیټو هیوادونه د افغانستان او لیبیا په حالاتو خبرې کوي. امریکا وایي په هیواد کې القاعده امریکایان او مسلمانان د ترهګرۍ لپاره استعمالوي. روس وایي په نړۍ کې تر ټولو زیات مالدار خلک لري. او نن به د سریلانکا او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لوبه کیږي.
فرخنده وزیر وو چې لنډ خبرونه یې واورول. ګران اوریدونکو، زموږ شاغله مشال ریډیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. او اوس زو مطبوعاتي کتنې ته د جاپان یو مجله ډیپلومیټ لیکي پکار دی چې غربي نړۍ د پاکستان او افغانستان لپاره پر روانو حالاتو کې د پوځي حل نه علاوه په نور خبرو هم غور وکړي. د دې مقالې مهم ټکي زموږ همکار فرخنده وزیر درته وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله کې پیټریک سیل لیکي د عربي نړۍ سره سره په پاکستان او افغانستان کې هم داسې ښکاري یو د فیصلې وخت را روان دی. نو آیا امریکا او د هغوی نیټو ملګري د طالبانو خلاف خپل جنگ په مخ کې بوزي او کنه د دغې لپاره یو سیاسي حل ولټي؟ د باراک اوباما په ګډون د نړۍ یو شمېر مشران دا فکر کوي چې ګینې د جنگ د میدان نه به دوی ته یو ډیر ښه خبر ملاو شي، خو په موجوده حالاتو کې د یوې ښکاره او زه تګلارې ضرورت ته د واشنگتن دا کوشش ته چې په وسلوالو طالبانو د پوز لاره فشار زیات کړي او لدغ لپاره د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په پټ ځایونو هوایي بریدونه هم سیوا کړی دي. د 2014 کال پورې چې دا سویل کیږي د نړیوالو ځواکونو لپاره به دا اسانه شي چې د افغانستانه اوزي او واک افغان ځواکونو ته وسپاري. خو لیکوال وایي په دغه عمل کې اوس هم ډېر مشکلات دي. دا وخت په افغانستان کې 1,30,000 نیټو ځواکونه موجود دي چې 8,000 پکې امریکایي دي. پولینډ به خپل 2,500 ځواکونه په روان کال کې وباسي او جرمني وایي دوی به خپل 3,500 پوځیان هم له افغانستانه وباسي. او برتانیا زیاتوي دوی به په 2015 کال کې خپل 9,000 پوځیان وباسي. د غربي هیوادونو مشان اوس تا فکر کوي چې د طالبانو خلاف خپل استراتیجي نور هم سخت کړي او کنه د طالبانو سره په خبرو اترو باندې زور راوړي. په سیمه کې د طالبانو لخوا د درنو وسلو او چاودونکو موادو د استعمال له وجې نیټو ځواکونو اوس خپل تګ راتګ هم ډېر محدوده کړی دی. که طالبانو یو خوا په سیمه کې بمی بریدونه سیوا کړي دي، نو بل خوا د هغه قبایلي مشرانو د وژنو لړۍ هم روانه ده چې د بهرني ځواکونو سره مرسته کوي. په افغانستان او پاکستان کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده او په دغه سیمه کې د 13 کالو راهیسې په روان جنگ کې غربي نړۍ خپل ګڼ شمیر وسایل ولګول او خپلې پوره هڅې په تیر وخت کې وکړې چې طالبانو ته ماتې ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د اویو مشرانو د امن شورا ویاند وایي ترکی پر دې رضا دی چې د طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د منځلاري رول ولوبوي، خو د دغه ډول خبرو لپاره به اول ضروري وي چې په پوځي عملیاتو کې یو صحاده پورې کمی راشي او یا په غیر رسمي توګه د جنگ بندۍ اعلان وشي. د افغانستان پاکستان ترڅنګ په روانو حالاتو کې پاکستان هم د بدامنۍ او مذهبي تندروي نه تیریږي. په روان کال کې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتي چارو د مرکزي وزیر شهباز بټي وژنه دا څرګندوي چې په دغه هیواد کې اورپکې ډلې کوم حد پورې هم تللی شي. لیکوال وایي په پاکستان او هم افغانستان کې اوس دا خبره ډیره مهمه ده چې د پوځي لارې نه علاوه په نورو هغه خبرو هم فکر وکړي شي چې له عمله په سیمه کې امن پر ځای شي.
فرخنده وزیر و چې تاسو ته د ډیپلومیټ مجلې لیکنه اورول چې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه و.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
زموږ غلا مشال ریډیو خبري. د ملګری ملتونو یو ریپورت وایي په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله په کال 2010 کې د ولسی خلکو وژنه 15% زیاته شوې ده چې په تیر کال کې تر 2100 زیات ولسی خلک وژل شوي. ریپورت زیاتوي زیاتره ولسی وګړي د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. په دې اړه نور حال له واشنگتن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچا په خپل دې راپور کې راکوي.
ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خبرولو ویلي په افغانستان کې د تیر کال په موده کې د پوځي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی او په جګړو کې لښکېلو خواوې غوښتي چې د عام وګړو دفاع دې یقیني کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی مشن یوناما لخوا د پوځي شخړو پر مهال د ملکی تنانو د ساتنې پر موضوع ترتیب شوی کالنی رپورټ ښایي په 2010 میلادي کال کې په یاد شوي هیواد کې د پوځي جګړو په ترڅ کې 2000 عام وګړي وژل شول. د ملګرو ملتونو اعلامیه په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې د پوځي نښتو له امله د وژل شویو عامو خلکو شمېره 8032 ښایي چې وایي په دغه شمېر کې کال تر بله سیواوالی راغلی دی. د خبر پاڼې تر مخه افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی مشن د بشر د حقوقو د څانګې مشرې میرمن جارجټ ګاګن په کابل کې د دغه کلنی رپورت د خبرونې پر مهال د افغانستان له حکومته له نړیوالو پوځي ځواکونو او د دولت له مخالفینو په کلکه وغوښتل چې د 2011 میلادي کال په اوږدو کې د جګړو پر مهال د عامو خلکو د ساتنې خپلو قانوني مسؤلیتونو ته جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو رپورت په 2010 کال کې د افغان دولت مخالفین د 2000 ملکی تنانو په وجلو تورنوي چې وایي زیاتره د دوی لخوا په ترسره شویو ځانمرګي بریدونو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودېدو سره وجل شوي دي. رپورت بیا حکومت په لوز واکونه د 1400 ملکیانو په وجنې ګرموي چې وایي 101 هم د دوی د هوایی بمباریو په نتیجه کې ژوند له لاسه ورکړی دی. رپورت هم دغه رنګ د افغانستان سویلي ولایتونه هلمند او کندهار یادوي چې وایي دغلته د ملکی خلکو وژنې د نورو سیمو په پرتله په زیات شمېر کې مخته راغلي دي. د ملګرو ملتونو خبر پاڼه د ملګرو ملتونو د مرستندوی مشن او د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن لخوا په رپورت کې د ورکړل شویو هغو ګډو سپارښتنو ذکر هم کوي چې له مخې وسلوال مخالفین په سمدستي توګه د ملکی کسانو د پنخه کولو څخه منع کړل شوي او له نړیوالو ځواکونو غوښتنه شوې چې د بېګنا وګړو د مرګ ژوبلې د پیښو د بې طرفه او رڼې پلټنې پیل کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ګران اوریدونکو، لکه څرنګه چې مو په دې راپور کې واورېدل، تېر ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسن د یو رپورت په ترڅ کې اعلان وکړی چې په 2010 میلادي کال کې د افغان ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه د تیر کال په پرتله 15% ډیره شوې ده، چې له دې ډلې 15% ملکی مرګ ژوبله د طالبانو په بریدونو کې ده او پاتې 14% د نورو بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې وژل شوي دي. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې هم د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې او په دې سیمه کې د بشر حقوقو سیمیز دفتر خپل اندیشنه ښودلې ده. په دې اړه نور حال له خوست څخه د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال په خپل دې راپور کې راکوي.
د افغانستان په جنوب ختیځ زون، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې هم د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې او په دې زون کې د بشر حقوقو د سیمه ایز دفتر مشر شفیق الله نیازی وایي چې دا مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو لخوا د سړک غاړې ماین چاودنو او ځانمرګو بریدونو او همدارنګه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د خپلسرو عملیاتو له امله ده.
ملکی تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی چې دا د بشري حقوقو ته جدي ګواښ ده. که زه د مثال په ډول باندې ووایم، د پکتیکا په ولایت کې په اثر د یو بند دو تقریبا 19 کسانو وژل شو شه په دغه 19 کسانو کې شپږ خځې وي او 12 ماشومان چې دا په خپل یو جدي ننګونه ده د بشري حقوقو ته خو سرانه توقفونه په بعض مسایلو کې چې هغه هم زیاتره د اطلاعاتي قواو یا په نور مسایلو کې د شپې لخوا عملیات دا هم د اندېښنې وړ ده.
د غراز د خوست امنیه قمندان جنرال عبدالحکیم ساقزی هم د ملکی وګړو په مرجوب له خواشینی څرګندوي، خو وایي چې ډیری د تلفات د وسلوالو مخالفینو لخوا د سړک غاړې ماین چاودنو او ځانمرګو بریدونو په پیښو کې وي او په خبره چې په خوست کې د دوی او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی وګړو مرجوب له ډیره کمه شوې ده.
په مجموع کې د سږ کال زموږ ملکی تلفات 112 نفر ملکی موږ په کې اطفال هم شامل دي، د ماین او د بعضې نورو عواملو په واسطه سره موږ زخمي لرو او 4 نفره په دې ولایت کې موږ شهیدان لرو چې دا رقم اگر چې زه خپله ډېر بولم مگر په اخیرو میاشت کې دا رقم کم شو. ملکی تلفات الحمدلله د نورو ولایتو په پرتله د بهرنیو قوتو ډېر کم دي.
په خوست کې د ناټو ځواکونو مطبوعاتي دفتر هم د شپې لخوا د دوی په عملیاتو کې په دې درو ولایتونو کې د ملکی وګړو مرجوب له کمه بولي. په خوست کې د ناټو ویان جګړن ډیټمایر وایي چې موږ په خپل عملیاتو کې هڅه کوو چې ملکی وګړو ته مرجوب له وانه وړي او په وینا یې چې د دوی لخوا د ملکی وګړو مرجوب له د ګوتو په شمیر ده، خو بلخوا وسلوال طالبان هم دا نه مني چې د دوی لخوا په افغانستان کې ملکی وګړو ته مرجوب له زیاته شوې ده. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې ډیری د سړک غاړې ماینونه د خلکو د شخصي طرفګنیو د جنګ سالارانو ترمنځ د اختلافاتو له امله یو بل ته ایښودل کېږي او یا هم د بهرنیو ځواکونو له لورې د دوی یعنی طالبانو د بدنامولو لپاره دا کار ترسره کیږي. خو دا مرجوبله چې د هرې خوا وي، خلک یې غندي او لهکې لوغاړو حکومت، وسلوالو مخالفینو او بهرنیو ځواکونو غواړي چې د ملکي وګړو ژوند ته په کلکه پاملرنه وکړي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبېږي؟
کوم لوبغاړی ډېر پیاوړی دی؟
کومه شیبه ډېره یادګار ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان به څوک وړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
او اوس ته د سوبولستان پر لور. د پاکستان صوبه بلوچستان د تعلیم په ډګر کې شاته پاته ګڼل کیږي، خو اوس صوبایي حکومت د تعلیم د زیاتولو او خریدو په مخه غواړي چې سږ کال د را روان اپریل تر میاشتې پورې په ټوله صوبه کې 45,000 هلکان او انجونې په سکولونو کې داخل کړي. د صوبایي حکومت د دې ګام ډیر خلکو هرکلی کړی. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال عبدالرزاق برق په خپل دې راپور کې راکوي.
د بلوچستان صوبایي حکومت غواړي چې په صوبه کې د تعلیم د خورېدو او زیاتولو لپاره په ټوله صوبه کې د را رواني اپریل د میاشتې پورې 45,000 نوي الکوان او انجونې په سکولونو کې داخل کړي او په دې کار کې به په ځانګړې توګه د انجونو په سکولونو کې د داخل کولو لپاره ډېره پاملرنه ورته کیږي. په صوبه کې الکوان او انجونې د تعلیم خواته د راغب کولو په اړه دغه خبرې صوبائی وزیر تعلیم طاهر محمود خان نن دا مشال ریڈیو سره داسی وکړه.
دا کوشش دی چې تقریبا 45,000 کوشیانو ته موږ داخله ورکو. دا موږ دا ټارګټ هدف نه لري. دا موږ خپل د ایجوکیشن ډپارټمنټ موږ د ایډیوز د میټینګ کانفرنس وو. دا په دې کې ما یو فیصله موږ دا کړی وو چې ایجوکیشن مو ګرځو. دا نجونو د فارز ما سپیشلیز ما دا دی چې د انټیریر بلوچستان کې نجونو دي داخله اخلي. یکم اپریل پورې موږ ګورو د تمام کلکټو ډیټا کلکټو چې څومره داخله شوی دي. لیکن موږ دا ویلی دي چې دا وار کار موږ چې فارمالیټیز دی نه چې دا ایجوکیشن دا
په کوټه کې د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې د تعلیم د څانګې افیسر ثناءالله خان پانیزی وویل چې دا د په خبره د دوی اداره به د صوبایي حکومت سره یو ځای د صوبې په لسو ضلعو کې الکوان او انجونې په سکولونو کې د داخل کولو دپاره کار کوي.
حکومت ملګری دي او خاص کر موږ له دې سره په لړ موږ د پرا هلپ کو پرا رسو د کو چې د حکومت دا کم کار کوي دا که سره ورسېږي او په دغه کې موږ باقاعده پلان جوړ کړی دی چې موږ په انډورمنت کمپین یعنی په هر کلی کې د خپل لښت څخه دروښول دا کې به یو نسخه هم د حکومت پرا مرسته کوي.
اخوا د تعلیم د څنګه یو استاد محمد رفیق په سکولونو کې د انجنونو او هلکانو د داخل کولو په اړه وویل چې د په خبره دا یو ډیر ښه کار دی خو د په وینا باید په دې کار باندې په صحیح توګه عمل وکړل شي.
ډېر ښه عمل دی نو دې باندې عمل درآمد په صحیح معنا باندې جوړ شي که په دې حقیقت کار و چې ول موږ خپل مخلص شو که موږ ماسکان که موږ والدین په صحیح ده که دا په دې باندې مخلص شي مګر موږ دا ټیم په سر په شکلو کې چاکونه نه سره.
په صوبا بلوچستان کې صوبایي حکومت په سکولونو کې د زرګونو انجنونو او هلکانو د داخل کولو ګام په داسې وخت کې پورته کړی چې په صوبا کې د دې څخه وړاندې یو ساسي ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي له اړخه په سکولونو کې د هلکانو او انجنونو د داخل کولو کمپاین پیل شوی. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو ورشه.
ګران اوریدونکو، تاسو اوس د مشال ریډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی سئ. زموږ د انټرنیټ پته دا ده www.mashalradio.com. د مشال ریډیو سپیلنګ څه په دې ډول دی: mashalradio.com. ګران اوریدونکو، مشال ریډیو ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. نننی ځانګړې اونیز خبرونه د میرمنو لپاره ده چې د پلوشه په نامه نومیږي. د پلوشه ځانګړې خبرون کې جوړونکې زموږ همکار فرخنده وزیر ده. نو راځي چې د پلوشه اونیز خبرونه ته غوږ شو.
پلوشه
کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده.
دا سولې بیا راګیره په دی اور ده. د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دی غک کې چې کوي کمې پښتنې، هم لتان هم لمان راته غک کې د اکرانه.
بلوشا
اوریدونکو، په پلوشه کې موزه فرخنده وزیر هرکلی کوم. اتم مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ مانځل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې ښځې یو شمیر مسلې لري چې نن به یو څه حال تاسو ته در اورو، او هم په دې لړ کې د ټولو اول رازو دی وی ښځې د ژوند حال تا. د پاکستان په ډان رسپانه کې محمد رحمان دی وی خزې د ژوند کیسه لیکي چې په پاکستان افغانستان کې ډېر خزې د داشان حالاتو نتیریږي. د دې نوم فاطمه ده، د پنجاب اوسیدونکې ده او په کراچۍ کې اوسیږي. د فاطمه کوژدن د 12 کالو په عمر کې د یو داسې حالک سره وشوه چې په هغه وخت کې سبق ویلو. فاطمه به هم سکول ته تلله او کله چې د هغه هلک تعلیم پوره شو نو بیا د نوکری په تلاش کې مصروف شو. اول په کراچۍ او بیا په دوبۍ کې ورته یو نوکری ملاو شو او هغه دوبۍ ته لاړو. په دې انتظار کې فاطمه د ژوند لس کاله تیر کړ، مطلب دا چې هغه به اوس 22 کالو وي. خو حالاتو او انتظار د فاطمه په صحت هم ډیر بد اثرات وغورځول. په دې دوران کې د هغې نکاح هم د هغه سړي سره وشوه، خو رخصتي لا نه ده شوې. د دوبۍ نه د هغې خاوند د هغې کورنۍ ته دا وویل چې دی غواړي فاطمه دوبۍ ته راولي، خو په کومه کمپنۍ کې چې دی کار کوي هغه ورلا د ښځې د راوستلو لپاره پیسې نه ورکوي. او دومره وس د فاطمې کوروالو هم نه لرلو د هغې د دوبۍ د تلو خرچه سرته ورسي. لا دې لپاره فاطمې په کورونو کې کار شروع کو. او لیکوال وایي چې یوه ورځ ورته د ده پلار د هغې د تګ ټوله خرچه ورکړه. په دغه ورځ دا ډېره خوشحاله وه چې اوس به دوبۍ ته لاړه شي او دا شان د خپل خاوند سره به ژوند تیر کړي. خو فاطمه چې کله خپل خاوند ته دا وویل نو هغه ورته په ځواب کې وویل چې دی فاطمه اوس دوبۍ ته نشي راوستلی، ځکه چې هغه د خپل ژوند لپاره نور څوک کتلی. او دې ته یې وویل چې هغه په نږدو ورځو کې پاکستان ته نشي درتلی، نو یا خو دې نور شپږ کاله انتظار وکړي او د هغه د مور پلار خدمت دې کوي، هغوی له به پخلی کوي او خیال به ساتي، او یا دې طلاق واخلي. د فاطمې لپاره د لسو کالو نه وروستو نور شپږ کاله انتظار کول ډېر ګران کار و. خو بیا طلاق اخیستل هم د هغې دپاره کوم اسان کار نه و، ځکه چې د هغې په نظر کې که څه هم هغه د خپل خاوند سره نه ده اوسېدلې او یوازې نکاح ورسره شوې، خو په دې سوچ کې نور هم وخت تیر کو چې خلک به سوایي. دا د فاطمې د ژوند کیسه وه چې د 12 کالو راهیسې د چا په انتظار وه، په نیمه لار کې پرېښودله. لیکوال محمد رحمان زیاتوی په پاکستان کې یو شمیر فاطمه شته چې د دغه شان حالاتو نه تیریږي او سویلې هم نشي، نو اخر کله به خلک دې مسلو ته پام کوي. او اوس هم راځو د سواد د شانې بیبي مرکې ته چې د پېښور په هنر میله کې ورسره د مشال خبریال شبیر احمد جان خبرې کړي. شانې بیبي هم په هغه ښځو کې یوه ده چې بدمنۍ او پوځي عملیاتو د بېکورۍ د سختو نه تېره کړي او اوس هم د خپل یو نوسي په انتظار ده چې پر دې خبر نه ده په وس نیولې او که حکومت. هغه د خپل هنر په اړه وایي:
منم شانه ایده منګا د سات
داس شي
د دې د سپلای وي
داس سپلای
د درزي
درزي
د درزي د درزا د شولو د شولې به کې څو لاري دا یې شولو درزا ردا چې بیا د پړې وګړي ردا چې جوړ کی او دا چې دې د په خاله زمان نکو دا غبا مال را کولی جو هغه بیا مشه جو بیا ما دا چل دا نه ځکړم
دا د سومره وخت نه کوي تاسو مشران دا د سومره وخت تقریبا اندازه شي تاسو
زما با ته کم زیات سل کال به می شي
خاجه تاسو سومره سومره
دا غیم کنه
او دا هنر د کله نه کوي تاسو
دا جو ما دا لکه او زما به شل کال به می شو کس چې زما دا ایزه کړی وي او نیکه مې کړی وي که نو جو بیا چې ما ایزه کړی وي ما بیا ځان نه دار هو شل کال بعد
دا کوم ځای کې تاسو کوي کوم ځای خرڅېږي دا کوم ځای خلک یخي
ما خو خرڅې کړی نه دی دا خو دا به خپل لاره غولې جو په خو کولې دا
خپل ځان استعمال نه پاره نو څوک یخلی نه راځي نه څوک بار
مونږه چټه نه خرڅې کړی نه مونږه نه خرڅې کړی مونږه دا دا پټ نه مې خو دا زما دې وی دا غو کو جو او وی راشه چې دا ما سره لاړ شي ما دا ضروري کې مې دا اوس ځنه شم کړې ته نه جوړې ما دا یې ټول اوره ځکه چې پرته ما
بچو تم دا ہنر خود لے دی
جوڑی
پسواد خیم ډیر یخ وته د بادونه هم تیر شونه سیم
یو وس خیو گزاره شوینا خیر خیریت کی
اوس خوشاله یم
خوشاله یم نما اوس یم مسه انسان دی جو او د دې په انتظار یو خونه کی گاله وشو روز کال پدې سپارې په میش کې انسان کړو حکومت فوجیانو
بلوشا. اتم مارچ په نړۍ کې د ښځو ورځ منځل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې ښځې یو شمېر مسلې لري او بیا رواني بدمنۍ د هغوی ژوند د نورو مسلو سره هم مخامخ کړي. په پېښور کې غلام غوث د ښځو په یو پروګرام کې د هغوی په مسلو او ژوند رپورټ لري.
په دې لړ کې په پېښور نشترال کې د صوبایي حکومت د سوري لاندې یو دستوره کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر سینیټر افراسیاب خټک په شمول په سلګونو مېرمنو ګډون وکړو. غونډې ته د وینا پر مهال سینیټر افراسیاب خټک میرمنو ته په خپله وینا کې د دې ورځې په حق له وویل
کم کام کې کم وطن کې کم بل کې ښځې برابرې نه وي او ښځې راوتلې نه وي ښځو تعلیم نه وي کړی ښځو په ژوند واقع کې څه نه وي اخېستي هغه کامونه ترقي نه شي کولی هغه کامونه مقابله نه شي داسې دهشتګردي ده دهشتګردي مقابله چې سړي کوي د هغې نه زیاته دهشتګردي مقابله زمونږه خویندې میندې کوي
دستوري ته راغلي میرمنو هم د مشال ریډیو سره د ښځو د حقونو په باب لا خبري اترې کړې دي. دوی وایي
زه د خدای بخلي مردل خان خدای خدمتگار لورم او زمانه شاید وحید لکه زدم چې لکه سره کم کار لکه سړی کولی شي نو د ښځو هم خزم کولی شي لکه څنګه دفترونو کې سړی کار کوي داسې خزم کولی شي. د ښځو د په تعلیم باندې توجه پکار ده ځکه چې زمونږ زیات تر د دیهات ښځې چې دي کنه نو بې تعلیم دي.
زما نوم ګلشن امتیاز دی. زه عورت خپل علاقه کې کمیونټي سکول چلوم. زمونږ خپل پښتونخوا کې اوسېږو پښتون ورونه زمونږ هر یو چاله ذمهواري زموږ خواتین ته زمونږ خویندو ته ډېر مسایل دي. هغه مسایل داري چې زمونږ د تعلیم او د شعور کمی دي. ډېر نورو خویندو ته مونږ تعلیم ورکو فور پورې سبق وي څلورم کلاس پورې بیا زما پلار خفه کېږي زما تره په خفه کېږي. زما دغه یو پیغام دی یو ریکوست دی چې خپلې خویندې خپلې لوڼه د تعلیم نه مه محرومه کوئ.
زبیدا عزیز خان هوتی زه د اعظم خان خور یم. زه هغه ښځې اپریشیټ کوم چې د هغوی بچی مې خاوندې مې او کورونه مې او لکه قوم د فلاح لپاره کار کوي. زما دغه خواهش دی چې ښځې مخکې روزي او همت وکړي او خپل قوم لپاره څه وکړي.
غونډې ته د خدای بخلي باچا خان نوسی ډاکټر ولی خان ګلالی هم راغلی وه. هغې مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د حقونو په باب له بنیادی ستونزه دا ده چې د ښځو تعلیم ته پاملرنه نه کیږي.
د ښځو مسلې د پښتنو په خاوره خو ډېرې زیاتې دي ځکه چې اوسه پورې ډېر کم خلک دي چې هغې په دې باندې مونږ نشو کنوینس کولی چې بھائی ښځو له تعلیم پکار دی. یو ورور نه مې پته وکړه ما ته په خپل لوڼو سبق وې وینا ما یې ولې ویدا خو جینه کې دي. ما بیا دوه رکعته نفل زما پلار پسې وکړه چې هغه په ما سبق وې چې ته خپل ښځه مال راولې ګني چې مونږ مړی شو بیا به څه کوي. نو د مونږ ټولو کې اولنې شی چې دا دی چې د ښځو بنیادی حقوق خورستو خبره ده. تعلیم هم نشته حقوق ورکول خورستو خبره.
نیاز مساخیل په بلوچستان کې د ښځو د مسلو په اړه د هغوی سره دا خبرې کوي.
زما نوم ریحانه خلجی ده او زه دلته د کوټه بلوچستان سره تعلق لرم. په بلوچستان کې او جنرلی عام طور باندې په پاکستان کې یمه شزه چې دی هغه د تعلیم په میدان کې د صحت په میدان کې او د ژوند کې چې څه بنیادی سہولیات دي په دا ټول میدانو کې چې دی هغه به خېډی رشاته دي. په دې موخه تر ټولو غټ پیغام زما غدا دی د ټولو ورونو لپاره خاص طور باندې چې شزه او سړی چې دی هغه دواړه د معاشره لپاره ضروری کردار دي. تر هغه پوری چې موږ سړیان دونه بشور نه سي څوک د شزه جنې د تعلیم د میدان د سیټ د میدان د بارا دی د باندې راو باسي د باندې زموږ مقصد دا نه دی چې موږ خپل د معاشره یو روایت او د شان لکو بلکې دونه ترقی چې موږ شې ته ضرور ورکول سي چې دی په معاشره کې یو مثبت کردار ادا کړي.
جی زمانم سایمه ګل دی. شوز د مسائل د حل لپاره خو مختلفه پروګرامونه او پروجیکټونه د دې چلیج لګیا دي لیک چې دا پسمانده صبح ده او د شې به کې ډيري مسائل سره لري کدا هیلث مسله ده کدا اډوکیشن مسله ده کدا غربت په والا سره مسې دي چې زیات شي په غوږی دا غی شکر دي. نو شو زفر چې څونی اقدامات کول پکړ دي اغنی نه دی روان خو بیا هم تبدیلی راغلی ده کتن او ګوره زمیش دا پښتون او بلوس فیملیز کې چې دی شډر خلک دا دي نن سبا په سرکاري ادارو کې په غیر سرکاري ادارو کې لګیا دي نوکریاں کوي. نو دا یو تبدیلی ده.
د مشال په خبرونه کې د دې اونۍ پلوشا پای ته رسی. د ځان او د خپل کورنۍ ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.
تر سفرات وی زکور کارونا بی بی شیرین بی بی شیرین زبان کو کا کٹنا را پاسی تر سفرات وی زکور کارونا بی بی شیرین سحر نتر محاما ستلی سومانا ند آرام شن خوبنا بی بی شیرین بی بی شیرین دبان فکوکا چٹنا را پاسی درد پرات وی زکور کارونا بی بی شیرین بلد پارا چش بیمارا ستاپ نصیب شی تاوی ساختنا بی بی شیرین بی بی شیرین دبان پکوکا کٹنا را پاسی در تپرات وی دکور کارونا بی بی شیرین
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
دا مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال ریڈیو
السلام علیکم.
دا مشال
ریڈیو
00 02 22 11 22 خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.